او دمی توانید رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت همکارم احمد تکل میزبان شماست.
در ازیاد مننه نکوم احمدی صاحب قدرمان آوریدون که تست سلام رنده کوم. تر نهو بجو دی ازادی راژیو دی یو ساعت خبرونی تخراغ لست. دی خبرونی پزیاد برخه که دی ازادی راژیوی مجله او نیز پروگرام خبریگی چې ادبی او هنری مسایل ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت وایي د 2016 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حملې د تلفات شمیر لسو تنو ته ورسید. په بدخشان کې سیل د دغه ولایت 12 کورنۍ بې ځای کړي او په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. او د ترکیې حکومت وایي د دغه هیواد پرونی حمله احتمالا د اسلامي دولت یا داعش له لوري و هڅول سوي ځانوژونکي کړې ده. د خبرونو تفصیل: په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حملې د تلفاتو شمیر لسو تنو ته ورسید. د لوګر امنیتي چارواکو ویل په هغه حمله کې چې پرون سهار وختي د ناټو هوایي ځواکونو د برکې بارک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو وکړه لس تنه سرتېري وژل سوي دي. مخکې د دې برید تلفات 8 تنه ښودل سوي وو. په دې برید کې 4 تنه نور ژوبل سوي دي. امریکایي چارواکو د لوګر د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړې او ویلي دي چې له خپلو افغان دوستانو سره د پیښې په اړه څېړنه کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې پیښه خواشینی ښکاره کړې او له ائتلافي ځواکونو یې غوښتي چې له احتیاط کار واخلي. دا د تیر کال دسمبر میاشتې را په دې خوا په لوګر ولایت کې دوهمه حمله ده. په مخکنۍ حمله کې 15 ملکیان وژل سوي او 6 نور یې ژوبل کړي وو. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې سیل په دغه ولایت کې 1200 کورنۍ بې ځای کړي او په زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل د دغه سیل کابل چې د تیر اونۍ د دوشنبه له ورځې پیل سوی دی د امو دریا په غاړه په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه هم اوبه لاندې کړې ده. دی وای چې شغنان، زیباک او شوده ولسوالۍ کې زیاتې سیمې زیانمنې سوي دي. د دپوینا په شوده ولسوالۍ کې درې کلي یو مخ ویجاړ سوي دي. په وروستیو ورځو کې د ورښتونو له کبله په کندوز او ننګرهار کې هم سیلونه جاري سول. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې سیل لسګونو کورونه نړولي او لارې بندې کړي دي. د کامې ولسوالۍ د زاخلو د سیمې اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته ویل له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا 80 کورونو او د هغوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتیش په راپور کې ویلي د امریکا پوځي چارواکي که څه هم پر دې احتمال پوهېدل چې د نږدې 15 میلیون ډالرو په ارزښت له جوړو سوو ګودامونو څخه به ائتلافي ځواکونه کار وانخلي، خو بیا هم د دې ګودامونو د جوړولو مخه ونه نیول سوه. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتیش دفتر پرون وویل دا ودانۍ چې د 14 میلیونه او 100,000 ډالرو په لګښت د کندهار په هوایي ډګر کې جوړې سوي، څلور لوی ګودامونه، اداري خونې او نامعلوم شمېر نور سات لري. دا په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ځای کېدو په اړه د سیګار د راپورونو د لړۍ وروستۍ مورد دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلاوریز نړیوال جام د غوړی په سیالیو کې نن له هانګ کانګ سره مخامخ کیږي. د افغانستان ملي لوبډلې تر اوسه هالند، متحده عرب امارات او سکاټلند ته ماتې ورکړې. لکینیا او کاناډا سره د باران له ورېدو له کبله مسابقې مساوي کړې خو پر امانه بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره ډېره مهمه وبلله. د ایرلند او سکاټلند ټیمونه چې د خپلو ګروپونو په سر کې دي د 2014 میلادي کال نړیوال جام ته وتلی دي. د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې 14 هیوادونه ګډون کوي چې 14 د روانو مسابقو د برخوالو ټیمونو لمنځه غوره کیږي. بیا هم شرغلاست. د ترکیه حکومت وای دغه هیواد پرونی حمله احتمالا د اسلامي دولت یادایش له لوري و هڅول سوي ځانوژونکي کړی ده. په دې حمله کې چې د سوریې پولیسو نږدې په سورج شهر کې وسوه لشت لږ دیش تنه وژل سول. د ترکیه د کورنۍ چار وزارت ول نږدې سل تنه نور ژوبل سوي او په روغتونونو کې یې درملنه روانه ده. د حمله هدف سورج شهر کې د کوردانو د سیاسي ډلې کلتوري مرکز و. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له لاسلیک سره سره د اسرائیلو په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. کارټر پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال وویل چې امریکا د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د فعالیتونو په ګډون اسرائیلو ته د پیښو ګواښونو د کچ په اړه اندېښنه لري.
There's no disagreement about the threats Israel sees every day.
دای وای په هو غاښونه کې چې اسرائیل هر ورځ ورسره مخامخ دی د بیسوباتی لپاره د ایران له هڅو نیولې د حزب الله حماس او داعش تر ملاتړ پورې هیڅ شک نشته. ځکه زرا غلیم څول دفاع وزیر موشي یالون سره د هو غستونزو په اړه غټ کار وکړ چې زموږ د دوړ هیوادونو او په مجموع کې پسیمه کې زموږ ستراتیژي ورسره مخامخ دی. ول کې چې حزب الله سره باندې سل زره توغندي لري چې د اسرائیل ملکی تاسیسات باندې شک والی سي. کارټر ول ته باندې حزب الله ملاتړ ایران کوي. د امریکا ولسمشر وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په یو خوله د ایران د اټومي موافقې تصویب دوه شوله چې نړیوال په دې سلا دی چې دا موافقه د ایران له لوري د اټومي وسلې د نو جوړولو لپاره ډاډمنه سوې ده. د امنیت شورا له لوري پرون د دې موافقې تصویب لاره هواره کړه چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروع ډول لري سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهوري غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. او روسیه پرون وویل چې د ملزی الوتکې د پیښې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک بدیل وړاندې کړی دی. د روسیه دا پریکړه لیک د اوکراین د حکومت مخالفو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د ملزی د هوایي شرکت ته ویشتل سوي الوتکې د مسؤولو کسانو د تعقیب لپاره د محکمې د جوړېدو خلاف دی. د تیر کال د جولای په 18مه د ملزی الوتکې د لویدو په پیښه کې 298 تنه ووژل سول چې اکثره یې هالنډیان وو. هالند له ملزی او نور هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې روسیه د تعقیب لپاره نړیواله محکمه جوړه سي. روسیا او د اوکرين په ختیځ کې روسیا په لو بیتن غوښتون کې ادعا کوي چې الوتکه د اوکرين د حکومتي ځواکونو له لوري وشتل سوې ده. خو د هالند په مشرۍ د یوې نړیوالې ډلې د تحقیق راپور په افشا سوي مسوده کې شواهد ښیي چې بیلتون غوښتونکو او ممکن روسیا عسکرو لمځکې څخه وشتونکې توغندي څخه کار اخیستی وي. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت ویاند وایي چې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. پرون د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کمپل خبریالانو ته وویل چې که د داعش ګواښ زیات شو ښایي امریکا د ځواکونو د ایستلو پر مهال ویش له سره کتنه وکړي. د غوث ملاتړ د ماموریت ویاند ډګروال براین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو ژوره اندېښنه کاراکړه او ویل سره له دې چې دا سخت دریزه ډله د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پیښولی خو فعالیتونه یې د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی به یې په ځیر وڅاري. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ماموریت مشرانو په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ د ژورې اندېښنې وړ وباله. ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډېرې اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دی په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کېږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي.
We also see some examples of Taliban fighting.
په ورستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوه. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته لدی وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداري ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځندوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډیره برخه به د 2018 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي. په 2018 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مونی کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله وځپي.
په راپور کې مو د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د 2018 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه د امنیتي اندېښنو له کبله تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د پښتو ژبې د نامتو لیکوال، شاعر او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولی شاه خټک د مړینې په اړه راپور خبرو. د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ پخوانی رئیس ډاکټر راجولی شاه خټک پرون ناوخت د ورپېښې ناروغۍ له کبله په پېښور کې په حق ورسېد. ډاکټر خټک د 1925 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوښار په ډاګ اسماعیل خان کلی کې زیږیدلی او د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې په پښتو او نورو ژبو 13 کتابونه چاپ کړي او همداراز ګڼې څېړنیزې لیکنې په پښتو او انګریزي ژبو په رسنیو کې هم خپرې شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د پښتو ژبې د معاصر ادب وتلې لیکوال، شاعر، کره کتونکي، څېړونکي او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر راجولی شاه خټک د دوشنبه په ورځ ناوخته د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسېد. راجولی شاه خټک پر 1925 میلادي کال د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرډ د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلي کې زیږېدلی او لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا یې خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همداراز له همدې پوهنتون د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا یې تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی فعالیت په پنسلوینیا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوالو، شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستر ځای بولي. لیکوال، شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
اوسنی روان بهیر کې زه د راجولی شاه خټک مرګ به لا سره وایتي خبرو چې موږ دا چا کو زه ډیر لوی زیان ګڼم. هغه په دې چې په دې وخت کې په پښتو ادبیاتو کې چې کوم څه ډیر کم وینم چې نستاغه د څېړنې خلک دي. راجولی شاه ټول عمر څېړنه کړې او خدا دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم ارارخیز وي او هم پکې هغه نوي میتودونه چې کوم د هغه افاده کول. د دې تر څنګ هغه د نوي نقد معاصر نقد برخه کې ډېر لوی کار کړی او په دې باندې پوهېدو هغه اخلاقي نقد نه کولو چې دا شی باید داسې ولیکل شي هغه څه ولیکل شي، بلکې هغه پوهېدو په دې باندې د معاصر نقد په نظریاتو باندې او په رجحاناتو باندې خبر سره وو.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې پتوګا وکړ چې بیا وروسته یې پر 1958 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1959 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس پتوګا هم دنده ترسره کړې وه. ککړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه د اروخات خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي:
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کوم له پوهنتونونو کې کېدل، د یو نگران په توګه یا بیا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته. اوس داسې دی چې موږ سره دا رنګ خلک ډېر زیات کم دي. تو که وګورې په دې پوهنتونونو اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادي خبرو باندې نه پوهېږي. نو په داسې وخت کې د راجولي شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
هر وخت خټک پر پښتو سربیره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمیرې دار رسته رسیږي او همدارز لزګونه څېړنیز مقالې په پاکستان کې د نه پښتو اردو او همدارس له دې هیواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوې دي. د یادونې وړ ده چار وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګڼ شمېر نورو جایزو مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هیواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې اختر ته د غلی اوګې عمل شیر اوري د چند متر مکعب عشق فلم په باره کې معلومات لسندرغاړو سره اختریز بانډار او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د عینکو د مسو د کان آثار به په چک هیواد کې نندارې ته وړاندې سي. د هغه تړون له مخې چې تېره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی او په کابل کې د چک جمهوریت د سفیر موریس لاو کوزیک ترمنځ لاسلیک سو، د عینکو د مسو آثار به په چک هیواد کې نندارې ته وړاندې سي. د باختر اژانس د خبر له مخې د آثار له لومړۍ تر نهمې میلادي پیړیو پورې تړاو لري. پلاسلیک سوي تړون کې ویل سوي دي چې آثار به د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د چک جمهوریت ته ولېږدول سي او هلته به تر مسلکي څېړنو وروسته ترمیم او بیا به د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې له دوهمې نیټې د 2016 کال د فبروري د میاشتې تر 9 نیټې پورې د څناڅه څلورو میاشتو لپاره په پراکې نندارې ته ایښي وي. د چک جمهوریت دا منلی چې تر نندارتون وروسته به دغه آثار د نړیوالې بیمې او د نندارتون له نیمایي عاید سره بیرته افغانستان ته ولېږدوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر د ځوانانو د همغږۍ او ځواکمنۍ د شبکې له رئیس او د مشرتابه هیئت سره وکتل. په دې کتنه کې چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر عبدالرحمن هوتک او د ولسي جرګې غړي عبدالقادر قلاتوال هم برخه لرله، د ځوانانو د همغږۍ او ځواکمنۍ د شبکې رئیس عنایت ناصر او د دغې شبکې یو شمېر ځوانانو د اطلاعات او کلتور وزارت له وزیر څخه وغوښتل چې د دغې شبکې ځوانانو ته د دغه وزارت د ځوانانو د چارو په معینیت کې د کار او خدمت زمینه برابره کړي. د اطلاعات او کلتور وزیر له ځوانانو سره د دغه وزارت همکاري او ملاتړ څرګند کړ. تیر اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا خبریالانو ته د خبر لیکنې د نویو لارو چارو روزنیز ورکشاپ جوړ سو. د دغه ورکشاپ د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو معینې پوهنیاري سیدی مژګان مصطفوي خبرې وکړې او د داسې روزنیزو پروګرامونو جوړول یې خبریالانو ته ارزښتناک وبلل او ټینګار یې وکړ چې خبریالانو ته به د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو په خاطر زمینې برابرې کړي. دغه ورکشاپ د اطلاعات او کلتور وزارت د لومړیو سلورځو د پروګرام برخه دی.
موږ خوښیو ته ډیر کم شعرونه لرو. په تیره اخترونو ته که چا څه لیکلي هم وي نو اخترونو ته یې ویلي چې د دوی کلي چم ته دې نه راځي، اوږی هم اختر ته همدا خبره کوي. خدای دې داسې وخت راوویني چې شاعران مو خادي او خوشحالي راوبولي. راځئ د اوږی شعر د دې په خپل غږ کې اورو.
اختره ای اختره ستړی مشی، تل کومه زنی راغلی، تل لرا کلو برا، نپوی گمایرانیم چې په کومه خوا روانې، ته د چا د زړه ارمانې. نه پوهېږم، راته وایا راته وایا، ته د چا کره میلمه یې؟ لکه ما غوندې د چا د زخمي شوي او مات شوي زړه په سرو لمبو ایلمه یې. خوښه شو چې ته راغلې ای اختره، مګر ګوره دلته نشته هغه کلي، هغه څانګې، هغه ونې، هغه شنه ښکلي باغونه. دلته نشته هغه دنګې دنګې پیغلې، هغه دنګ زلمي میړونه. هغه سوي د یارۍ او محبت په اور کې زړونه. ای اختره ستړی مشی، یاره ښه شو چې ته راغلې، مګر ګوره دلته رنګ د منګو نشته. دلته هر لور ته چې ګورې سرې لمبې دي چې بادېږي. دلته هر لخته غشی، دلته هر دیوال سنګر دی. دلته هر کلی نه جوړ د شهید سلی. ای اختره ستړی مشی، اوس نه هغه زمانه شته، نه هغه خواږه وختونه چې به پیغلې ګرځېدلې جګې غاړې سره لاسونه. دلته هر ژوی چې ویني نن پسرو وینو کې رنګ دی. دلته جنگ دی، دلته جنگ دی، دلته هر شیبه اوري د مرمیو بارانونه. ای اختره ستړی مشی، مگر ګوره در نجار در نلوگی شم، ستا میل شم، ستا اوگی شم، چه می دکه ده مات شوی زده ده هیلو پیمانه شی. را ترا وده هغه وقت، هغه شیبی، هغه کلونا، چه مو اچول پا غارو کی ده مینی محبت او ده خوخیو سرلاسونا. در نجار در نلوگی شم، راستن اکرما تبیرتا، راستن اکرما تبیرتا، زما د عمر مسافر خواگه وختونه.
چند متر مکعب عشق فلم په باره کې مختلف نظریات موجود دي. یو نقاد دا فلم هیښوون کوي بللی. د دې فلم کیسه په کابل کې د څو کلونو مخکې یوې اوازې څخه اخیستل شوې ده. وروسته دا اوازه افغان او ایرانی سینما لوبغاړو فلم کړه. زموږ د همکار نورګل شفق دا فلم خوښ شوی دی، څو واره یې کتلی او ډېر جزئیات یې ور معلوم دي. راځئ له شفق څخه به یې واورو.
ما به هم محکومیم، مثل ما دوتا به هم، مثل دوتا بیگناه، مثل دوتا متهم.
په دیار لسوه دریاتی ایم کال په کابل کې یوه کیسه مشهوره شوه چې په یوه کانتینر کې د یوه هلک او نجلۍ مړی موندل شوی دی. هغه مهال څوک نه پوهېدل چې دا کیسه به سبا په یو داسې فلم بدله شي چې د اسکار نړیوالې جایزې ته به کاندید شي. یو ځوان ایران میشته افغان فلم جوړونکی جمشید محمودی هغه کال په کابل کې و. هغه ته دې کیسې د یوه ښه فلم مفکوره ورکړه او خپل هم مسلک ورور نوید محمودی سره یې په ګډه د دې سوژې عملي کولو ته مټې راونغاړلې. دغه فلم د نږدې 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت په کابو یو کال کې بشپړ شو چې وی نوماوه چند متر مکعب عشق یعنی 100 متر مکعب مینا.
حال ما و ایران آنی تو و ایران.
دغه فلم چې په 1992 کال کې جوړ شو د افغانستان او ایران په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې او له تاوده هرکلی سره مخ شو. د فلم کیسه په ایران هیواد کې په غیر قانوني ډول د افغانو کډوالو د ستونزمن ژوند او کار ترڅنګ له یوې افغانې پیغلې مارونا سره د یوه ایرانی زلمی صابر پر پټه مینه راڅرخي. مارونا چې اصلي نوم یې حسیبه ابراهیمی دی یو افغان پیغله هنرمند ده او د لومړي ځل لپاره په چند متر مکعب عشق فلم کې راڅرګندېږي. په دغه فلم کې د مارونا مور د افغانستان په کورنیو جګړو کې وژل شوې او د خپل پلار عبدالسلام سره په ایران کې په ناقانونه توګه یوې کباړخانې ته په ورته ځای کې چې څو نورې افغانې کورنۍ هم هلته اوسي او د سباهي په نوم د یوه ایراني په فابریکه کې درانه کارونه کوي ژوند کوي. سباهی دغه ناقانون افغان کډوال د دې لپاره د قانون لسترګو په خپل فابریکه کې پټ ساتلی چې په کم مست کار ورسره کوي. هر ځل چې پولیس د پلټنې لپاره ورځي د افغان کډوال په یو تونل کې ترې پټوي. صابر یوازینی ایرانی کارګر زلمی دی چې په دې فابریکه کې کار هم کوي او اوسیږي هم، ځکه چې د خپل ترور او د ترور لخواوند پرته څوک نه لري. هغه څو ځلې هڅه کوي چې دوی مارونا ته په مرکه پسې راوبولي، خو هغوی انکار کوي چې هغه یوه افغانه ده او سبا به ځي. مارونا کلا کلا صابر ته په پټه غرمنه وروړي. د دوی له یو بل سره د لیدو ځای د فابریکې ترڅنګ د کانتینرو په یو لوی سرای کې یو خالی کانتینر وي.
وای نون بولانی، دستت درد نکنه، گوشنم بود حواسم کرده بودم.
په فلم کې د کیسې مخ هله په بل اوړي چې کله د اوسپنې په دغه فابریکه کې یو ایرانی کارکونکی غفور د فابریکې څښتن سباهی سره په دې خبره شخړه کوي چې د په فابریکه کې ولې خپل ایرانیانو ته کار نه ورکوي او افغانانو ته ورکوي.
آقا من چه میدونم، شما یه افغانی های بدبخت میاد اینجا نصف حقوق بهشون میدین.
سباهی سره تر شخړې او د مارونا پلار عبدالسلام سره له فیزیکی نښتې وروسته غفور امنیتی کسان خبروي او هغه د افغانو کډوالو په نیولو پسې راځي. عبدالسلام مجبوریږي له خپلې لور سره له تونل راوځي او وایي چې موږ بیرته خپل هیواد افغانستان ته ځو.
میریم آقا، میریم از این مرد، میریم افغانستان خودم.
ده تک کیسا ده مارونا او ده صابر پر زده اور بلوی.
بزن من نمیذارم همه چی خراب بشه. مرد جان پاشو گلی رکن.
Ne yapayım? Oraya gelin.
د صابر تما چې د ترور لکوره پرې شوی وي نو د فابریکې څښتن سباهی ته د زړه خبره کوي چې لعبدالسلام مارونه ورته وغواړي. هغه ورځ چې د دغه ځای افغان کډوال د خپلو کاڼو کودیو په ټولولو لګیا وي سباهی عبدالسلام خپل کاري دفتر ته ورغواړي. د صابر او مارونه د واده موضوع ورسره شریکوي. دا خبره د عبدالسلام د قهر سبب کیږي او وایي چې هغه خپل لور یوه بیگانه ایرانی ته نشي ورکولی چې سبا د افغانی بودن پیغورونه ورکړي.
چهار روز دیگه همین شما برش نمیگویی خوش دست را رفتی یک دختر افغانی را گرفتی؟ خب حالا که ما افغانی ها فقط به چشم شما یک عمله بودیم، اضافه بودیم. حالا چی شده؟ عاشق شده؟ عاشق چی دختر ما شده؟ عاشق بیچارگی شده؟
کور ته ترې راځي. که ګوري چې مارونه په کوټه کې نشته، پلار یې په لټون پسې وځي. د فابریکې تر څنګ یو ځای مارونه او صابر ویني چې سره ناست دي. سیدو سره د مارونه او د صابر په وهلو او رټلو پیل کوي او خپله لور لاس نیولې کور ته ترې راولي. هغه غلی کوي چې څوک په دې خبره خبر نه کړي.
وای از اون روزی که در روشون برسه که یکی از وطن رو خبر شدم، مویای تا تارتار میکنم. فامیدی؟ مویای تا تارتار میکنم.
څو شېبې وروسته صابر د مارونه کور ته راځي او پلار ته وایي چې دی بد نیت نه لري. خو د مارونه پلار هغه له ګریوانه رانیسي او بد رد ورته وایي. په دې کې سباهی بیا راځي او د عبدالسلام یعنی د مارونه د پلار د پوهولو هڅه کوي. دوی دلته په خبرو بوخت وي چې مارونه او صابر بیا د یوه بل د لیدو همیشني ځای کانتینر ته تللي وي. هلته کله د تیخې خبره کوي او کله یوه بل ته خپله بیوسي ژاړي.
خیلی بابا جوری چشه جفتمون ببرده؟
میترسم.
از چی میترسی؟
از آبرای پدرم. میترسم بعد از رفتنم هنگام پای پشت سرما بزنم که پدر از آنتشی دیدنشو نداشته باشم.
دوی لا د پریکړه کولو په حال کې وی چې د کانتینرو څو بار شوی موټرونه سرای ته ورننوځي. مارونه او صابر په ځان پسې د کانتینر ور پوری کوي چې څوک یې ونویني. خو له همدې سره یو کانتینر د دوی د کانتینر دروازې تر څنګ داسې ښودل کیږي چې د وره د خلاصون امکان یې له منځه ځي. دوی په کانتینر کې دننه چیغې پیلوي. هلته عبدالسلام خبر شوی چې لور یې بیا په کور کې نشته. دی یو خوا بل خوا لیونۍ لیونۍ منډې پسې وهي. او دلته په کانتینر کې د بندو شویو مارونه او صابر چیغې څوک نه اوري. یو بل کانتینر د دوی د کانتینر تر څنګ ایښودل کیږي. خو د صابر او مارونه د ژوند هیله هله له منځه ځي چې د دوی د کانتینر د چت سوري د یو بل کانتینر په ایښودلو سره بندیږي او دوی په توره شپه کې راګیریږي. د چند متر مکعب عشق یا د څو متر مکعب مینې فلم په پای کې په کانتینر کې دننه په توره تیاره کې مارونه او صابر د واده په کالیو کې خودل کیږي چې خوشاله دي. او فلم لدې سره پای ته رسیږي چې په فابریکه کې هیڅوک نشته او واوره اوري. د افغانستان د سینماګرانو ټولنې مشر جوان شیر هیدری د دغه فلم په اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا فلم پر هغه ټولو معیارونو چې اسکار جایزې ته د کاندیدې لپاره ضروری وي پوره وو. نو د همدې لکبله د دې نړیوالې جایزې د فرهنګي کمیټې لخوا د 2015 کال د غیر انګلیسي ژبو فلمونو په قطار کې اسکار جایزې ته کاندید شوی وو، خو و نه ټاکل شو او جایزه یې هم ترلاسه نه کړه.
ولاندی یو اختریز باندارم اوریدلای سی اوس وغ مرشیدی حکایت راوروی.
بلانکا فلور د اسپانیا یو فولکلوریکا کیسه. په خو زمانو کې یو ډیر ښکلې خو په ځان کې ورکه مغروره ملکه اوسېده. د دې وړلور چې بلانکا فلور نومېده هم ښکلې وه. بلانکا فلور ورځ په ورځ ښکلې کېده. ملکې یوه جادویي هنداره لرله چې هر شېبه به یې ورنه دا پوښتنه کوله، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ او هندارې به ځواب ورکوه، ته یوازې ته تر ټولو ښکلې یې. دا چې په ځان کې غرقه وه همیشه د هندارې همدې ځواب ته تږې وه. چې ورځ تېرېدله د بلانکا فلور ښکلا زیاتېدله. یوه شپه ملکې د نور کله غوندې له هندارې پوښتنه وکړه، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ او هندارې ځواب ورکړ، بلانکا فلور. ملکه دې ځواب حیرانه کړه. بیا یې ورنه پوښتنه وکړه، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ هنداری بیا هم بلانکا فلور یاد کړه. ملکه چې ډبر زړې او کینه ناکه ښځه وه، د خپل لور د وژلو په لټه کې شوه. د یو باوري نوکر را وغوښت، ورته ویې ویل، جان، بلانکا فلور باید ووژنی. نوکر حیران دریان پاتې شو. غوښتل یې څه ووایي، خو ملکی خبره په خوله کې ور وچکړه. چپ، سبا سهار وختي به بلانکا فلور ځنګله ته وړي، هورې به یې وژنې. زه له تا دا ثبوت هم غواړم چې نجلۍ دې وژلې ده. په بله ورځ جان بلانکا فلور ته وویل چې راځه په ځنګله کې ګلونه ټول کړو. نجلۍ ته د جان ډېره خوابده شوه او د هغې وژل ورته ناممکنه چاره وایسېده. بلانکا فلور یې له کیسې خبره کړه، ورته ویې ویل، زما باداری ستا مور امر کړی دی چې ودی وژنم. څرنګه چې تا همیشه را سره ښه کړی دی، ما ته ډیره ډیره سخته ده چې تکلیف در ورسوم، خو که ماڼۍ ته ستون شوم او ستا د وژلو ثبوت را سره نه وي، ستا مور به مې خامخا ووژني. زه وایم راځه مور به دې تیر باسم. دا پسول دې راکړه، یوه سویه به ووژنم، د هغې د وینو څاڅکي به ورباندې وپاشم، ملکې ته به یې وروړم. جان همداسې وکړل او بلانکا فلور ته یې وویل، نور دی په خدای سپارم. بلانکا فلور له جانا مننه وکړه او د مور له ویرې د ځنګل منځ ته روانه شوه. چې لمر ولوېده او تیاره راغله، له هر خوا د شپې ګرځیو ژویو آوازونه اوچت شول. له هر ګام سره د نجلۍ ویره زیاتېدله. آخر یې یوه رڼا ولیده. د رڼا لور ته لاړه، په وښو پوښلي کوټنۍ ته ورسېده. د کوټنۍ ورې وډبوه، خو څوک راونه وتل. ورې بیا وډبوه، بیا هم څوک راونه وتل. خو ویرې نجلۍ اډ ایستله چې ور پرانیسي او کوټنۍ ته ننوځي. د کوټنۍ دننه یو میز و چې خواړه او اوبه ورباندې ایښي و. بلانکا فلور چې بی حده وږې وه، سمدستي په ډوډۍ پیل وکړل او شکر یې وایست. ډوډۍ خوبولې کړه، د نغری څنګ ته وغځیده خوب یوړه. دغه کوټنه یې د لاره وهونکو غلو د یوې غدۍ وه. غله چې د سباوون په رڼا کې راورسېدل د ښکلې نجلۍ په لیدو حیران شول. نجلۍ ته چې د غلو د راتلو کړپ کړپ ویښه کړې وه، د غدۍ مشر وویل: ما ویریږه، موږ دې نه ځوروو. دوی داسې کسان وه چې د شتمنو مالونه به یې غلا کول او په بې وسو به یې ویشل. کله چې بلانکا فلور ولیدل چې غله مې روان دي، نو د خپلې مور د بې رحمۍ کیسه یې ورته وکړه. د غدۍ مشر ورته وویل: ته له موږ سره اوسېدلی شي، موږ د ملکې د ظلم ډېرې خبرې اورېدلې دي. احتیاط به کوې چې که در باندې پوه شي چې ژوندی پاتې یې، نو بیا به دې هم د وژلو هڅه وکړي. نجلۍ به په ځنګل کې پرېږدو او جان ته به ورشو چې څه ورپېښ شول. جان چې ملکې ته د نجلۍ په وینو سره زیورات ور وښودل، ملکه ورته ډېره خوشحاله شوه او جان ته یې لوی انعام ورکړ. خو په هغه شپه چې ملکې یو ځل بیا له جادویي هندارې پوښتنه وکړه چې په نړۍ کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده، نو هندارې ځواب ورکړ: ستا لور بلانکا فلور. ملکه له قهره وویشېده، سمدستې په جان پسې کسان واستول او چې هغه راغی ورته ویې ویل: تا راته دروغ ویلي وه، بلانکا فلور ژوندۍ ده. جان ورته وویل: صاحب، خبره داسې وه صاحب، خو تر دې د مخه چې نور څه ووایي، ملکې ځای په ځای په توره سر ورغوڅ کړ. په دغه شپه ملکې ټوله شپه په دې سوچونو کې ویښه تېره کړه چې څنګه به بلانکا فلور وشني. چې سهار شو، ملکې په مخ کریمونه ومخل او له ځان یې د یوه خوار بزګر بوډۍ ښځه یا مور جوړه کړه. څېره یې دومره بدله کړه چې هیچا نه پېژندله، او بیا یې یوه جادویي غاړکۍ ورسره واخیسته. دا داسې غاړکۍ وه چې که به هر چا په غاړه کړه، سمدستي به مرګ ډوله درانه خوب یوړه. ملکه له ماڼۍ راووته، ځنګله ته لاړه، ډېره وګرځېده. آخر یې د غلو جونګړه ولیده، ورغله، دروازه یې ور وډبوله. دغه وخت نجلۍ یوازې وه. نجلۍ چې له کړکۍ ور وکتل، که ګوري یوه مهربانه بوډۍ ولاړه ده. په زړه کې ورتېر شول چې بوډۍ خو څه تاوان نه رسوي، نو ور یې ور پرانیست. بوډۍ ورته وویل: بچی، که یو ګیلاس اوبه راکړې، ډېره ستړې او ډېره تږې یم. بلانکا فلور ورته وویل: راځه راځه تروري، دننه راشه. بوډۍ را دننه شوه او نجلۍ په اوبو پسې پاڅېده. بوډۍ اوبه وڅښلې او دعاوې وکړې. شیبه نیمه پس بوډۍ وویل: بچی، زه نو نور در نه ځم، ته چې دومره مهربانه یې، زه به خپل د سرو زرو امیل تا ته وبخم. بلانکا فلور مننه وکړه او غاړکۍ یې غاړې ته واچوله. خو چې څنګه یې د غاړکۍ دوه سرونه سره بند کړل، راپرېوته او د مرګ په څیر په درانه خوب ویده شوه. ملکې چې پرې وتل ولیدل، ډاډه شوه او سمدستي د خپلې ماڼۍ په لور وخوځېده. غله چې راورسېدل، بلانکا فلور مړه ورښکاره شوه. دوی خپل ټول وس وکړ خو نجلۍ سترګې رونې نه کړې. بلانکا فلور په غلو باندې ډېره ګرانه وه. دوی ورته یو شیشې تابوت ساز کړ او تابوت یې جونګړې ته نږدې په یوه غار کې کېښود، چې هر وخت له جونګړې وزي او د هغې ننداره وکولی شي. وختونه تیریدل. په یوه باراني ورځ کې یوه شهزاده دغه غار ته پناه راوړه. کله چې د شهزاده نوکرانو مشال بل کړ، په تابوت کې پرته بلانکا فلور ولیده. شهزاده ورباندې سمدستي مین شو. شهزاده هم چې په هغې د مړي ګمان کړی و، په نوکرانو امر وکړ چې تابوت د ملک ته ورسوي. خوری شهزاده نجلۍ ته د خپلې کلیسا څنګ ته یوه ښکلې کوټه جوړه کړه او د هغې تابوت یې پکې کېښود. یو وخت د کلیسا خادم ناروغ شو او په ځای یې بل خادم کار پیل کړ. دا نوی خادم غلطه ویته و، د نجلۍ د غاړکۍ د غلا کولو اراده یې وکړه. د شیشې تابوت سر یې په ډېر احتیاط لرې کړ. د نجلۍ له غاړې یې غاړکۍ راویستله. دغه وخت د تندر آواز شو. انجلی را ویښ شو. خادم منډه واخیسته او لویری چیغې کړې. شاهزاده چې د تابوت د کوټې لخوا شور مشور واورید، په بیړه ورغی او هلته یې بلانکا فلور ولیده چې په تابوت کې نیغه ناسته ده. انجلی چې شاهزاده ولید ورباندې مینه شوه. بلانکا فلور شاهزاده ته ټوله کیسه تیره کړه. شاهزاده لښکر برابر کړ. د بلانکا فلور مور ته د سبق ورکولو په نیت روان شو. خو کله چې د شاهزاده په مشرۍ لښکر د ملکې ملک ته ورسید، هورې ور معلومه شوه چې ملکه له ډېرې رخې او غصې بې وخته بوډۍ شوې، دنده شوې او لیونۍ غوندې ده. په ملکې ځکه دا چل شوی و چې د وخت په تېرېدو سره نوي نوي ښایستونه پیدا شوي او هندارې هر شپه ورته نوي نوي نومونه اخیستي وو. شهزاده د ملکې په حال افسوس وکړ او خپلو عسکرو ته یې وویل، دې ته جزا مه ورکوئ، دې په خپله ځان ته جزا ورکړې ده. لښکر بیرته راستون شو او شهزاده له بلانکا فلور سره واده وکړ. دوی ټول عمر په خوشحالۍ تیر کړ.
د اخترونو د نورو ګڼو میلو ترڅنګ یوه میله د ساز وي. پخوا چې باجه نه وه، نو د اختر په میلو کې به دوه درې ډولونه غږول کېدل. وروسته بیا سورنا هم ورسره ملګری شوه. بیا یې وخت چې باجه راغله، هغې هم د ډول ملګرتوب وکړ او د اختر په دریو ورځو شپو کې به ځوانانو میلې د دوی په مټ تودې ساتلې. همداسې یو ځوان مې موندلی چې اختر ته یې نوې سندره هم ویلې. له ملګرو سره مې مرکې کړې دي، ملګرتوب مې وکړی. منجی استاد السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ته دیم سلامې.
د اختر مبارکي هم درته وایم. درته وایستې چې اول خدا منجی ول تخلص کوی، منجی کومه سیمه ده؟ کڅق سره
زم د زړه له کومې ټول جان مسلمانانو ته تبریکی او مبارکي وایم. زما نوم عزیز الرحمن و دغه خو یو مسله د رښتوب سره وای کنه چې زما وړکې کې دا پوزه لګ دره ټیټه په دې خاطر دغه اطراف کې منجی فورځي کې دا ټیټه پازې ته وای. خو اوس که جګسه یم هغه نوم را باندې سات روسه
نه پوزه خو اوس بیخي صحیح ده. نو خاطر جګوم جګه ده نو
کلمه کوم
منجی استاد څه شي راګه؟
زما خو صاحب تقریبا لس کلنۍ دولس کلنۍ ډول غږومه د لوګر ډول.
ستاسو په کورنۍ کې هم چا ډول غږو؟
موږ په کورنۍ کې صاحب موږ د پلار د تره زمانو ډول غږو سي. خدای دې وکړي خدای بغلی استاد فیض ګل نمیده، بیا بالاغنه د موږ د اکا د زوی انار ګل نمیده. نو ادی موږ د پلار د تره زمان کې دل خودی موږ کورنۍ کې ز خپل د عجب ګل استاد زوی مې سرندای غغوله سید ګل استاد مې تره وو. نور دل کې څو دل چانه غغو
ډیره منه نظریف استاد ستاده مختر مبارک.
سلام علیکم. من زپ تاسو د اختر مبارکي وایم.
ظریف استاد ته څنګه غه؟
زه خو په خوانه سلام شپته کارم رباب غغوم او د ادم خان درخانی اکیسه راته معلومه ده.
این د رباب شکل طرز در تمال سید آقا. خوب بیا ورو ظریف استاد، تاسو خو د مشرانو نه یاستې. په لوګر کې د پخوا د اختر لپاره به کوم سندره ویل کېده؟ کومې سندره وي؟
سندره خو د اختر د څه چانه و جوړ کړي کنه بیرای را سره د لوګر هغه طرزونه به ویل هغه باندې دوی ډیر سخت مشهور.
تاسو خپل نوم راته وایست؟
زه د لاغه لوګر یم. زمانی که ویل سلامونه تاستا و ده وطندران تا دزل خلاص اید مبارکی وایم.
نستاسو دیم اختر مبارکی. تاسو چقدر گوهی سه؟
زه سندرغاری ما فارسی ده لوگر خاندنونه.
ده لوگر واس تو کس سندرغاری دی دلتا؟
اوز دلتا خو استاز آجی سلام ده ده درای استاز زوی ده او نور معروف ده محمود ده اوز شکر دیر ده.
دا اختر لپاره کومه سندره لري؟
اوس د خوز در رامز جان لري او سندره نو جوړ کړی دی.
رامز جان نو ترا سلام ته سلام.
سلام چې سه جوړي
رامز جان. اختر ته به مشرانو سندرغاړو کې د لوګر چا کومه سندره وایل؟
صدره سندره اختری سندره چې ورځ دی اختر ده چې دانان ملې دی رو راځي پنندارو راځي دا سابقه ست په خوانې سندره یو موږ د مشرانو
ته تاسو اوس تاسو نوې سندره ویلې؟
اختر سندره سې سندره ویلې
نوې جوړګل
چې په ټیک مې سندره اختری سندره ویلې. تاسو
رادیو کې ولا مهرباني نو دا سندره راته وایې.
چشنا مل سفر آخ زلگیا پیاد مبارک شاچ اختر آخ
زخ استاد یو سندر وایم چې هغه شعر د بهای جان ده کمپوز د لوګر ده چې
دا سندر اول چا ویلې ده تاسو
دا استاد بلتون ویلې دي سلام لوګری ویلې دي تر مخ د جار شم تر ګل صفای څنګه تمیراشه چې ګران پمای
مهرباني وی وای
چار شام تر گل صفائے سنگتا میرا شاہ سگران فرمائے تر مغد چار شام تر گل صفائے سنگتا میرا شاہ سگران فرمائے چار شام
زیاته مننه کوم ادم
خیر سه
ظریف استاد تاسو د ادم خان د ساز خبره وکړه چې د کوم ساز کړای وو نو منجای استادم ستاده او
دا زما ډیر مرګره ده په خونه انجو ولمدر
منجای استاد رښتیا ته ودی نه ویل دا څومره شاګردان بلری
یاره سب شاگردان خو باز باز دوستان سه ده ما نوختن خواه کرده ده بیا تقاضا که یو شپگو گاته ده نخ دانسته ده مختلف
آقا هم ده لوگر دی که ده کابل ده نور سیمه
مختلف ده سب ده کابل هم دی لوگر هم دی
ده دول پا چمره وقت که یادیگی؟
یاره سب ده سه سه پاقت کوشش شو که علاقه و سرول ریو کال که مزدکی او سه علاقه اون لی دسته دورچیان مگه داخل و سکسپیل رو سیت سالیه کاله دکار کاری نده زدکار
درست
نده زدکار
خانو ظریف استاد وس پد اگه آدم خانی ساز را توجه گیه و هم دار دول و رباب که بیوا و وای تو را آدم تو را چندانه ای رباب ده ما و هپزورن